سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډیا او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بېرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بعد به ورپېښه شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي اپریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کور نو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادیفل وایي تر هغه چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر سر خبري ونه کړي، دوی د فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی وادیفل ویلي د دوو دولتونو حل لاره اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سوله ییز، خوندي او باعزته ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. له دې سره د هغو هیوادو شمېر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډي وانز، د بارونو چار وزیر مارک روبیو او د دفاع وزیر پیټ هکست هم د مراسمو ویناوال وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیلر رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ټرمپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10مه په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېده او سایه ورته قاتلې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلي او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړي چې پر هغه ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبري ګرنه واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبري وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یو زورور زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمېر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمېر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او د غراز دوی وای چې کچېره لازم روغتیایي خدمات ورته ونرسيږي نو ان کې دیش چې ډېر ناوړې پایلې هم ولري. مخکمو له خاغلی ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون را سره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلود چې د کونل د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب ازادي راډیو په پاڼه کې شته کوم غوښتي وکول شي چې ویل ولې خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکول شي له موږ سره تماس ونیسئ. د واتس اپ تلیفون شمیره اعلانوم 00202300111. یو ځل بیا دا تلیفون شمیره اعلانوم. د واتس اپ لاره کولای شي چې موږ ته تلیفون وکړي په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړي. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طيب خبرونه ته خره غلاست
ډېر مننه نوریا صاحب تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبري وکړلې نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره ډېر تړلې دي لکه د ناسناستي د جلدي ناروغي خارښت په زینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارزواکي او زین نورې که په لنډ راتو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت څاره کومې ډېرې ناروغي په تیر بیا هغه سیمو کې چې زلزلې یا نور سیلونو یا نور طبي پیښو ځپلې دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي.
مننه نوري صاحب اصل موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي حالات یې چې د ژوند سټایل یې هغه سره تغیر کیږي نو په همدې اساس باندې د مختلفو فاکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثر شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي که د سیلابونو له کبله وي که د مهاجرتونو له کبله وي په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کوم هغه کټګوریاں دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای شي د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. که ساده ژبه باندې کوی منو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان ماشومان ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خوند او مهند زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی هغه ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلق وی، هغه نادار وی، یعنی د ژوند شرایط سخت وی او د ژوند امکاناتو ته لاسرسی کم وی، عاید کم وی، د ژوند سټایل چې د هغه ضعیف وی، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې د هغه نشي مراعات کولای د مختلفو حالاتو لکبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یا یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډیر متضرر کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا د هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښاک پاک او بوته لاسرسی ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسی ونه لري، په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منځقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص اماغه خپل څه لرل هغه د لاس اور کوي، چې کله هغه خپل مالی توان د لاس اور کوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار د فار د کنټرول دوا واخلي منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کېږي، دا سختېږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د عینکو نه د امراضو په بیړنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې ګرامي حالاتو کې د ناروغي او خطرکیږي او متضرر کیږي، نو د تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلف پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه، په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټولو ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوې دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوې دي او په چټکۍ سره خپرې شوې دي، د دغه ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوې ډاټا بیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغي دا زیاتېږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت رازیتی خصوصا پا کچلیانو که پسوی تغذی بانه دا اختکی دو دا شیوع چی دا زیادی گی دا یوازی بیا دا کچلیانو نوی بلکه میاندی حقا میاندی چی امیدواروی و حقا میاندی چی شدی ورکی پا اغوی که هم دا سوی تغذی دا واقعیت زیادی گی او عوامل داوی چې د مشی کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دی هغه ترلاسه کی په کافی اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتو نه وروسته کومې راغلي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دې خوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنۍ حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنۍ حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا انډیسار ورته وای دا شته او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی نو ولې همدغه چې د پدژیمې په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یو ولس دی چې لا تر دې هم ځاتې هندلس مختلف ساري ناروغي دي چې دا په منظم ډول باندې چړل کیږي او داغه هفتوار ریپورت د عامه روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډپارټمنټ چې د سرویلانس په نامه باندې هغه خبروي او داغه پر اساس باندې د خپل ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دی او د عامه روغتیا وزارت خپل داخلي سټراکچر دغه یو سیستم موجود دی البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکی وي د ناروغي وي د ناروغي د شیوع داغه د بعضی وخت کې د پلاتنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه شریکیږي او داغه د شریکیدو په مختل ملحوظات او اصول وی نړیوال چې د عامه روغتیا وزارت هم هغه اصول په پام کې نیسي کوم ځکه په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د وی ناروغي واقعیت زیات شي او یا د سیو ناروغي د غزاینا ریپورت شي چې هغه په تیرو کلونو کې الته واقعیت نه ویلل شوی نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډپارټمنټ مسؤلین هغه زیو پلاتنه کوي داسې یو سیستم شته د عامه روغتیا په وزارت کې خدای چې دقیق ارقام به څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغه په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنکړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دغه فعال وي او تقریبا د 2010 کې یو ورس کال نه راپېښه دا په هیواد کې موجود دی
بل.
خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوت بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هغه وخت جواب ووایي دا ممکن ډېر واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمون په کلی کې خدای سي واقع راغلی و څوک خورانه غلل پلاتونه و نکړه ممکن د ولس رضایت زنه پويګم چې د دې موضوع نه به څومره وي خدای سي یو سیستم شته د روغتیا وزارت په ساختار کې
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری میل محمودي ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي موضوع ته ځانګړې شوی. یا واوریدونکو هم د واتس اپ لاري سره وصل دی. بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
مننه. البته زه د ټلیفون لیکه سره وصلم واتس اپ نه لرم. اجه توخی مستاسی دایمی همکار او وریدون که در زبل ولایت شجول اول سالیس.
بله توخی زب خبرمان تکر اغلاست. خوشحال اسم چه غک دی اورم لندم او ویلی دکتر سیب نت سپختان لاری؟
منانا نوری اسم نوری سب تا استاسی امن در خدر وار ملمان دکتر سب تا استاسی تخنیکی همکاران تو تولتنی که هیلی رسترامات لندی کوم. نو موضوع پر چه بارکی ده؟
موږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه له زلزلې او نورو طبیعي پیښو او اضطراري حالاتو سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبیعي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خورزوکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوډۍ مړی ډوډۍ څخه هم به برخه کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو. تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو طبي پیښو ته وایي، موږ دایي پیښو ته وایي، خو سره یو ځای ترازی نو دا د الله پاک تقدیرات او ارادي دي. سیو چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودې ته افغانستان وختیا هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي. په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوې. نو زموږ وطنوالي له سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې، یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مخته لوړ له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل کله مستوا سره سي یعنی یو انسان په خړو وبو کې ولويږي او بیا یې موږ راوکاږو. نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولني تدابیر او رومني تدابیر چې موږ هسپتال ته رسو، نو دا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه.
بلې توخی صاحب، کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې. لکه چې بل اورېدونکی نشته، دا ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې.
مننه نوری صاحب، تاسو هم او د توخی صاحب نه هم صفر پرونه کې برخه واخیسته. هماغه د توخی صاحب په خبره باندې دا خدای پیښې معمولا داسې وي چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدونه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته موږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دینه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې موثر واقع شي. مثلا توخی صاحب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به د رود په خوله کې، په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي. چې د رود په خوله کې کور جوړی، نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي.
دا یو 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 غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا هم یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورنۍ متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمی بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هر ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، مونږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغه ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د ډېر واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې ماهیپر په دې خطه سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیږه ده چې لږ ټکانه موخې او دا تیږه چې ده نو یو 3 4 5 شندابي څخه لاندې کوي. لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیږه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. او په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږې او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې د غرونو په ساحو کې جوړېږي، د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې دا دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمی موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر پکې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه، لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځاینه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې د رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو، موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې تکیږي د دې حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې وسنی وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پریږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو په رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې، تر ډیره پورې مو هغه د معلومات په ورکړل. خو یو پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړی و هغه دا و چې خی دایا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکو چې کله داسې پیښې کېږي ډیر زر زیانمنو شو ته وردانګي، مثلا یو څوک په سیند راغلی، په سیند کې اوبه وړی ده، ژوندی ده، خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسیږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو، لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي، هغه خدمتونه چې باید ته ورورسو څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوریسی په بخښنه سره چې لشته هم د توخی صاحب د پښتنې د مهمه برخه زما هیره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري، یو ځای موټر چپه کېږي، یو ځای سیلاب راځي، یو ځای غر راخوږي، یو ځای جنگ او جګړه کېږي، او موږ د دسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري، نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنا چې ایر وې، یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایر وې کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی، یعنی د وینې جریان باید مونږه ورته فکر وی چې د نخ به کومه خندېږي روانه نه وي، د وینې توقف نشته، وینې جریان لري، وجود خو نه دی سوړ شوی، خو خو نه دی سړی شوی، یعنی ګرموالی پکې شته، په وجود کې د وینې جریان شته. نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زید ولست په ژبه باندې وایم. کله هم چې مونږه د دغه ناروغانو سره مخ کیګو هغه که هر رقم وي، مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاصه کو، مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو، او د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي. بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي، ژوند دی اخلي، که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو لپاره بند شي ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي. خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي، د دواړو لاسو هم مات وي، او ملای خدای ناخواسته ورسره ماته وي، خو چې تنفس یې جوړ وي، ممکن دا سړی د دغه نه شفخانی ته ورسیږي او تداوی شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي. نو په دې اساس باندې مې توخی صاحب ته او ټولو لسته چې دا اولی غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو، نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. ته بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لنډې دمې ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
پنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د جون شتمنی د روختیا خبرونه په جوندی بانه او ری ک هم د اوس موږ او ری د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اور دین که هم لرو مهربانی ځان راو پیژنه یو لکم زم تماس نیولای
السلام علیکم محترم نوریا سنیلی صاحب سلام نامی کی هلی تاسو او محترم جزاجی راجو اوریدین چې او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلام نامی کی هلی په ډیر درنښت محترم نوری صاحب
بلې ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او به چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
ولا ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده زه تاسو دایمه اوریدم کوم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پښتونخوا هری پورنه
بل زرمروال صاحب خبرونه تخره غلاست موږ نن د طبي پیښو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب په دې باندې اړه رڼا واچول خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبيبي خو سره تړلو ناروغیو نسناستي مثلا جلدی خورزواکی یا نور څه مول خپل لدلی دی کله د سي پي خو سره مخ شوی یا د سي ناروغي سره چې هغه همدغو طبيبي خو لامل رامس شوی
ډیر زات محترم نوري صاحب دا خو ما خپل سترګ باندې لدلی دی نسناستي یا خاص کر کینی ما شومان ورسره لاسو غریوانی او دبین علاوه لوی کسانم یې ورسره دا رقم پیسه ډیره موږ لیدلې مثلا سیلاب چیرتراسی نو په دغه وخت کې باید موږ تاسو ډیر کوشش وکړو چې هغه د چا ژوند سی هغه وژغورو په دې کې ډیر یعنی مرسته وکړو مکوکو مثلا هغه کچیرته خدای ما کله وبونه راوکا او غواړو چې ژوند بچ کو هغه باید واخ او ورته باید یو
د زرمالوال صاحب کراته وای په مشخص ډول د سی یو ناروغ سره مخامخ شوی یاست ته همدغه استراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهیدلی چې د تاسو ډول مرسته ورور سره ویل د سره څه وکي
نو دا خو تقریبا دلته په غاری پور کې یو دی هغه د بند د مګر تاسو بند ورته وایو د نور خلک چې دا دی مرتوی د تربیلې دی کې ډېر په نو یو له ساتم ډېر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبا و نو بیا څلور نفر وو دا څلور نفر شي وو دا د غوبور اخیستې وو د دوه ژوند د دولو بورې وي د دولو د لو لو بورې وي دا د دې د خپل سامان هم کوم د دکان غرنۍ علاقه کې وو چې د دکانو دکان د پاره ټوکی مطلب اخیستې وو نو بیا کښتۍ ورته سره وو دا څلور نفر وو زه دې لونه دا دا وو وو دا څلور بورې دې دغه وو دا دې وو په بورې باندې دې خدای پاک تر دې کناري پورې دې زم را ورسول دا دې ما د ستر ګل دلای حال د بیا سي کله مو ګول دې څلور کسانو بیا میو په یو کوټه کې نه ول اول کوم تاو د کړ دې سخت یخ نیول او دغه د بدن پوسټ کې دې تک تم سي وو دا تقریبا د سی وخه ساتنه ساته یې مزل کړی و ځکه دا ډیره غټه ساحه لري دا تر بلډې موږ د سترګو له دلای حال دا غوړ شي وو چې تر دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د څه وی وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی دغه ډیر کوم کور سره وکړه خلک وو ما انسان ورونه و افغانانو ومنه
بله دا خو خوشول چې دا وژغورل شول د کوم پښتنه لري په مشخص کې کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نورو اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پښتنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې دې څه خپل نظر بوئند کوم دغه نظر د ما کاپي وو محترم ډاکټر صاحب طيب نجما دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې ما د هانه ناصاف دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې صرف احتیاطي تدابیر پکار دي. دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندې وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی په ځای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه او وزن دې وشور چې دا مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سجینو دغه یو پښتنه مال محترم ډاکټر صاحب ته نه نور لو وخت را کول نه ور نه مننه محترم نور یاس نوري صاحب
مننه نظر ملوال صاحب د دې یو پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لومړنی کوم خدمات کولای شي چې یو ناروغ ته سړی ورور سي وي د اي بي سي یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بلغه چې څلور کس چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې باندې هم رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
بالکل بالکل نوري صاحب مننه. ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېده که څه خلاصې را تلګوي چې جلد څنګه شوی او یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره هغه څوک چې دغه شوی وي څو وکړو هغه خو ما مخکې یو سره ناتې واچوله بیا د پښتنه بیا مزه وو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لومړنی مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کشته کې سپارو کشته ډوبه شول او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوندې خو رنگ تختیدلې او جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې بیا دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کول شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو ترسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو په غرب کې یو دل تاسو معلومات وی زه چون خو د ډېر د برخې ډېر متخصص نه یم زه په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي. یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود 2% برخه جوړي او شای 2% برخه جوړي. دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې 80% سینه جوړوي او 80% شاکه د جراحي متخصصین څوک زما خبري او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي زکه چې دا ډیر ژر په خوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو 1% لري او همدغه چې 1% لري چې دا ټول راځنه کې نو 0% د وجود جوړای نه یو دا ګوري چې دا انسان 2% سوځیدلې 10% سوځیدلې 40% سوځیدلې 100% سوځیدلې 50% سوځیدلې 2% د انسان سوځیدلې. دا یو موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځیدو کې د سوځیدو درجه ده چې دا انسان لومړی درجه سوځیدلې دوهمه درجه سوځیدلې که دریمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځیدلې همداسې فقط د پوستکي او د پوستکي په سر چې کوم وختان دي دا سوځیدلې یوازې د پوستکي ورسره سور شوي که نه دا پوستکي سوځیدلې د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځیدلې که نه. د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دی او په بطن کې حتی د تودوخه درجه دومره زیاته ده چې دغه علاقه داخل کې سوځول دي. نو دا دوهم برخه چې دا د سوځیدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځیدو فیصدي لوړوي او درجه یې زیاته وي دغه سوځیدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصد سوځیدلی وي اتیا فیصد سوځیدلی وي او د سوځیدو درجه هم دویمه او دریمه درجه وي نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدای شي په دې باندې چې دا سوځیدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عام خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوزیدنه عمیقه ده، یعنی ژوره ده، درجه یې لوړه ده او فیصدی خو اسانه ده. که د سوزیدو د درجې په رابطه، د سوزیدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې، نو دا ډېره اسانه ده چې سینه 100% شا 100% لاس شیل 100% چپلاستی 100% خیتو 100% دا 100% چې دا آسان است. بکه اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده، خو که څوک سواد مونږ لري دا شیان چې ورته تشریحي نو په پویږي. خو د سوختګۍ یا د سوزیدو د درجې پر اساس باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوزیدنه لومړۍ درجه ده، دوهمه درجه ده، کله د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ پر رابطه باندې یا د سوزیدلو پر رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی، ډېر زیات ټیټ دی. او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه، د سپینګیرو د لارې نه، د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه، همدغسې په ټولنه کې چې متنفذ خلک وي د هغوی د لارې نه، او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي. له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه، کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو باندو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغ ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي، خو په هر حال یو څه شته. او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لرې وي، نو د افغانستان تقریبا 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغه کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي، د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکول شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک وروښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقه ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواد دي، یعنې په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا د رجعت یا دا د ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطحه باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې موثره به هم واقع شي.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردون کده ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه اوري. ک ډاکټر صاحب بیت راشو د ورستې زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستې کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده او نس ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي حتما هغه د پاکو اوبو څخه به برخې کیږي او ممکن دغه ناروغي ډیره خبره شي. دغه ناروغي په اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي مې ربني
قدرمن نوري صاحب دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارخ ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په امبي باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې د زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځه لس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله دا هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نه شي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبو لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یې هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغي باندې اخته کیږي. بیا د کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړې مشي کوي، په غاړه باندې ستړې مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، دا هغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدی ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدی ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ها دا خو سری خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناسناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکو اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحي رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالیږي، چې هغه نسناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا لپاره اندیبیک ولایتونه دي. یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خوران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو، کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسیږي، په کوم ځای کې چې اوسیږي، هلته د یوې جالې بندوبست ځان دپاره وکړي. خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالې کې د شپې ویده شي ترڅو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې دپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالنه ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړ. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وک کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري. چلی ریش ساته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
Please, 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 please